دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان یم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه پورز د ناټو شورا په غونډه کې ګډون کړی دی هغه د ناټو هیوادونو استازو ته د افغان طالبانو سره د روانو مذاکراتو په باره کې ورستي معلومات ورکړل د افغانستان لپاره د ناټو سفیر سرکنوکس په خپل ټویټر په خپور سوي یو لنډ ویډیو پیغام کې ویل دي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د کاتب ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر د زلمی خلیلزاد سره یو ځای د ناټو په غونډه کې ګډون کړی سرنوکس وویل زلمی خلیلزاد د ناټو غړو هیوادونو ته د طالبانو سره د سولې موافقې په اړه د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي غول
امباسډر خلیلزاد اپډیټډ ناتو الایز اون هیز افورتس ټو ریچ ا پیس
زلمی خلیلزاد د ناټو غړو هیوادونو ته د طالبانو سره د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړل او د ناټو هیوادونو یو ربیا د هغه د هڅو ملاتړ وکړ او د غرازی په افغانستان کې د ناټو کاتب ماموریت ناتر جاری ساتلو ژمنه تکرار کړه د دې ونی وردا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د لپاره مذاکرات جاري دي او په دې اړه زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې کې د طالبان استازو سره په دې وروستي ورځو کې خبرې اترې هم کړې دي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظر پښتون د نیولو پر ضد اعتراض کوونکي دروښت نیول سوي کسان د 14 ورځو د لپاره د نورو تحقیقاتو لپاره د راولپنډۍ اډیاله بندیخانه ته استول سوي دي پولیسو په خپل راپور کې د پارلمان غړي محسن داوړ نوم نه دی شامل کړی او هغه پرون خوشی کړ د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم دروښت نیول سوي غړي د چهارشنبه پر ورځ محکمې ته ورورستل پولیسو د محکمې د قاضي څخه غوښتنه وکړه چې اعتراض کوونکي نورو تحقیقاتو لپاره بندیخانه ته ولېږل شي خو د مظاهره کوونکو د مدافع وکیلانو یې مخالفت وکړ د مظاهرونو د مدافع وکیلانو وویل چې هغه سولې ځای احتجاج کوي او په دې وخت کې هیڅ مالی تاوان او مزاحمت نه دی کړی او پولیسو د فشار له وجې د مظاهرونو پر ضد دوسیه جمع کړې دي په اسلام آباد کې محکمې جریان پر وخت محسن داوړ هم موجود وو هغه وویل چې موږ د خپلو کارکوونکو سره یو ځای وو او د هغوی تر خلاصونو پورې به د اعتراضونو لړۍ جاري وي چین ویل دی چې د کرونا نوی ویروس د 2002 او د 2003 کال کې چې خپور شوی و د سارس ویروس ډیر خطرناک او اغیزناک ثابت شوی دی چین ویل دی تر اوسه شاوخوا 6000 کسان په نوی ویروس سخت شوی دی تر اوسه دې ویروس یو سل دروشت کسان وجري دي سارس ویروس په چین کې 338 کسان مړ کړي وو او په نړۍ کې بیا 800 کسان ترې مړ شوي وو ساينس پوهان وایي د دې نوی ویروس پر اوس لا هم ځینې سوالونه شته چې باید ځواب شي تر اوسه د چین نه علاوه په نورو هیوادونو کې 50 کسان په دې ویروس سخت شوي دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
دغه نوی ویروس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی چې تر اوسه د 122 تنو د مرګ ژوبلې لامل شوی دی د چین مشر دا یو جدي حالت بولی او حکومت د عامو خلکو په تګ راتګ سخت محدودیت وضع کړی په خر کې د طبي کارکونکو او اکمالاتو جریان نور هم چټک شوی دی د ورستیو شمیرو له مخې په تیرو 40 ساعتو کې تیاتای چې وی پیخي او په دې ناروغي د 1915 اخته شویو رپورت ورکړ شوی دی دالی رنان رستنی د امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه پر ورځ ماسکو ته خبرداري ورکړ چې په دیپ کې د سوریه د حکومت په يرغل کې ګډون ونه کړي د چهارشنبه پر ورځ د سوریه حکومتي ځواکونو د روسي ځواکونو په هوایي ملاتړ د ادلب ولایت یو مهم شارګوټ نیولې دي د کار پان کړی کې د بیره پیدا کړی چې کېدای شي ترکیه د نوو ماجرو د ورتک ته ونیوي لړۍ پیل شي خو روسیه ویلي چې دوی هوایي ځواکونو یوازې سختریز او یاغیان په نشه کړی دي بلې خو د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ په ترکیه تور لګول دي چې د هغه تړون سرغړونه کوي چې لیبیا کې د بهراني مداخله پاړه سوی فرانسې وایي ترکیه لیبیا ته جنگي بهري بهري بیړۍ او ملیشیا استولې دي شغن ایمانوئل وویل چې په دې تیرو ورځو کې موږ ولیدل چې د ترکیه جنگي بهړۍ چې د سوریه ملیشیا ځواک هم ورسره دی د لیبیا خاورې ته رسیدلې دي او د دې میاشتې په پیل کې د برلن د موافقې جدي سرغړونه سوي ده بلې خوا د ترکیه د بارنو چار وزارت په بیان کې ویل دي چې په لیبیا کې د 2011 کال په دې خوا چې کوم بوران پیدا شو دا غي ورسته د هرې خرابې زموار فرانسې ده او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مکسیکو او کاناډا سره نوې سوداګریزه موافقه لاسلیک کړې ده د امریکا د متحده ایالاتو مکسیکو او کاناډا ترمنځ نوې تجارتي موافقه د نافټا په نامه د شمالي امریکا د آزاد تجارتي توافق ځای نیسي جمهور رئیس ترامپ په وار وار په نافټا تجارتي موافقه باندې انتقادونه کړي وو او غي د تجارت په تاریخ کې یو لوی خراب تجارتی معاملہ غړلی و په دې نیمه موافقه کې د موټر د تولید د کمپنۍ او انټرنیټ تجارت او د بشری قواو د شرایطو په اړه جدي قوانين شامل دي دا خبرونه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه ترانه ای سوزید ته د دې وخت د سارنې خبري خبرونه سره هرکلی وایم د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د سار ادارې مشر جان صاحب کو وای چې د طالبانو سره سولې ستونزمنه ده او د سولې ساتل تر سولې لا ستونزمن کار دی په واشنگتن کې یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان په بیرغوند امریکا د سار ادارې یا سیګار مشر جان صاحب کول طالبانو سره د ممکنه سولې لټون وروسته عادي ژوند ته د جنگلې او د بیرته ګرځولو بهیر ستونزمن او لمالي پلوه ګران وباله
موږ د پخوانی جنگیالو د ادغام په اړه د تجربه راپورونه ورکړې دي موږ نشوایلې چې اتیا زره طالبان او د هغوی کورنۍ دي په یو شپه کې بیرته افغان ټولنې سره ګډ او یو ځای کړی شي باید دغه کار لپاره پلان جوړول پیل شي
بلخوا په واشنگتن کې یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی او تر بل هر وخت افغان ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلېدو ته نږدې شوی دی
زه خوشبینیم چې د خبرو بهیر د افغانانو طالبانو افغان حکومت او نورو سیاسي ډلو او مدني ټولنې ترمنځ ډیر ژر پیل شي په یقین سره چې دا د سولې د بهیر پیل دی نه پای او دا خبرې به د زیات وخت لپاره دوام وکړي
یو شمیر نور څېړونکي وایي چې د سولې د مذاکراتو غزیدل د دې لامل شوی چې زلمی خلیلزاد او طالبان په بیلابیل ډول اوربن او تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي جانی والش وایي چې په اوس وخت کې طالبان چمتونی دي چې سراسري اوربن ته غاړه کېږدي خو کېدای شي دا کار د سولې په خبرو کې وکړي
زه فکر نه کوم چې سفیر خلیلزاد د تعجب وړ نوي شیان د مذاکراتو میز ته راوړي وي د سولې د مذاکراتو پیلېدو مخکې ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و چې باید په تاوتریخوالي کې کمی راشي ولسمشر غني هم ورته شی غواړي دا شی هیڅ خو لپاره د تعجب وړ نه ده زه فکر نه کوم چې د تعجب وړ وي دا د امریکایي لوري اصلي موقف دی
خو په امریکا کې یو شمیر افغانان د سولې د مذاکراتو په حق له بیلابیل نظرونه لري
په نظر مې نام طالب هایجک شوه او هر کس بر رقمی که از افغانستان سو استفاده می خواهی بکنن از منابع طبیعی نشن نام طالب سر شده
افغان ها و عزیزان ما و دوستان ما مرد ها و خانم ها مسئولیت این رو دارند که صلح رو بین خودشون منتشر بکنن اول و دو بدانند که طالبان شاید از بیرون باشند ولی از خودمان هستند پس ما داخل خودمان رو باید اصلاح بکنیم
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ له تازه مذاکرات څخه وروسته خلیزات بروکسل ته تللی تر څو د وروستیو انکشافاتو په حق له د ناتو سازمان چارواکو ته معلومات ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
په غزنی کې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې امریکایي ځواکونو د نسکوري شوی الوتکې د دوو پایلټانو جستونه د سیمې وړي دوی دغه کار لیدلې ده بل لور ته امریکایي پوز وای چې د الوتکه نه د وشتل شوی رحیم ګل سروان رپورټ را لګاله
د امریکایي پوز بمبارون کې ای یو لس ای الوتکه چې وړ مورز د غزنی په دی یو لسوالی کې نسکور شوی و 13 ورځ امریکایي پوز د غلوتکه نه د دوه عمر شو جسدونه انتقال کړی دی د دی یو لسوالی اوسیدونکو چې دا پی خېلې دلې ده وای چې د الوتکه د ځای سیمته امریکایي پوزیان ورغلی وو
د تایرس کلل ودلې و دی کوم څوک نور پک دینځ دی طالبان هم نور پریږدي او ندی ورغلی هم خلک نږدې او هلته بیګا بیا کمانډو کته کړی ولو جسدونه یې وړي دي تیاری هغه تیاره پاته ده تیاری نه ده وړي
په افغانستان کې امریکایي پوځ هم منلی چې تیر ورځې نه یوازې دوه جسدونه بلکې د الوتکې د معلوماتو ثبت کوونکي اعلی هم ترلاسه کړی ده د الوتکې نسکورې دل تر پلټنې لاندې دي او د امریکایي پوځ په وینا هیڅ نښې نه ښکاري چې د الوتکې د دوی په وینا دښمن رنسکوره کړی وي امریکایي پوځ ویلي د جسدونو سره خلکو په سیمه کې په درنښت او د دوی د کلتور په اساس چلند کړی دی امریکایي پوځ د الوتکې پاته برخه له منځه وړې ده د افغانستان د هوایي قوو پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې دا کشفي الوتکې دي او د هوایي عملیاتونو سوقوي داره پکې وه
د یو کشفي او سوقې داره ده چې در ټول عملیاتونه په افغانستان کې د حمایه قاطع کوي د دغې نه اداره کېږي او د تیره د 2015 نه ډېرته ضرورت ورته پیدا شو چې واغوي تقریبا په حدود 15 باره وي په مرکز قندال و پس د دې د قندال نه پرواز کړی و او ډېرته یې سقوط وکړو لاکن دا په ټیټ ارتفاع کې نه دی، ډېر په جګ ارتفاع کې دا پرواز کوي، په خاطر د دې باندې په جګ ارتفاع کې پرواز کوي چې دغه پوښښ یا د سوق اداره چې دی کوي یا د کشپی دا په جګ ارتفاع کې ډېر تاثیرات لري.
جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د نسکورېدو لامل به له تور بکسه معلومه شي.
سبب اصلی د دې پیدا سي تور بکس د دې په تیاره کې ده، کله چې هغه تشریح سي توضیح سي نو هلته معلومیږي چې په کومو پارامترو کې د دې نواقص و او یا ویشتل سوی وه، بیا باید دغه معلومیږي.
د الوتکه وړ مورځ په دیک ولسوالۍ کې نسکوره شوه. په لومړي سر کې زه د نقیز راپورونه ورکړل شول، خو وروسته معلومه شوه چې دا ملکي الوتکه نه بلکې نظامي الوتکه وه.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر غنی په افغانستان کې سړی تختونکو ډلو غواخونه ته په کتنې د سړی تختونې په خلاف د یو ځانګړې ډلې د جوړولو امر کړی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د سړی تختونکو ډلو پر خلاف د ځانګړې ډلې جوړولو امر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته پارک کې افغان سرپانو د ټولنې د اساسو سره په کتنه کې د سرپانو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو وروسته وکړ. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا ډله به څه وخت په کار پیل وکړي، خو جمهور رئیس غنی د ډلې د ترکیب په اړه ویلي چې د ملي امنیت ریاست د اساسو سربیره به په دې ډله کې د کورنۍ چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم غړیتوب ولري. پارک کې د سرپانو اساسو جمهور رئیس غنی سره په خبرو کې خپل شپاله اساسي سوزي او غوښتنې جمهور ریاست ته وړاندې کړي. دا د اعلامیې له مخې سرپانو په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی سره د سرپانو د امنیت او تختولي سوزي د افغانستان بانک د یو شمېر قواعدو لوایح او مقرراتو د تعدیل، د سرپانو دوسیو ته د پاملرنې، د تجارتي پاسپورټ د ویش، د جوازونو دوباره ویش، د وسلو جواز، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په ځینو مواردو کې د پولیسو او عدلي قضایي بنسټونو د غیر مسلکي چلند، د پیسو لیک کې د سوزو او د افغانستان بانک او اقتصادي علي شوراګانو کې د سرپانو د استازو د حضور پاړه مسالې جمهور رئیس غنی سره شریکې کړې. افغان سرپان وی چې امنیتي ستونزې پر وړاندې خورا ډېرې شوې دي. د سرپان ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته ویل چې دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه په دې اخیرو وختونو کې امنیتي وضع خورا ډېره خرابه شوې ده. دغه دوه ورځې مخکې هم زموږ یو تاجر په اوله ناحیه کې چې د کابل منډې ورته وایي یا چوک یا جاده ورته وایي، یوې وویشتې، یوې د ځان سره اختتاب کوي، یو بل سراب مو لغمان ته پر لارې باندې شي پیسې واخلې، د بل سراب سره مو جلال آباد داخلي دی، تقریبا $15,000 څخه زیاتې پیسې ځینې واخلې.
په افغانستان کې پروسې کولو کې د افغان پانګوالو او سوداګرو د تختونې په پیښو کې په پرله پسې ډول زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ سنې خونی یوازې په تیر 2019 میلادي کال کې د افغان سوداګرو او پانګوالو او د غوی د خپلوانو د تختولو وجلو او غواخولو په باب لا ته وزيتي پیخي. د دغه خونی سلاکار خانجان الکوزی امریکا غا غشنار علي ته ویل چې یوازې د روان دی له سوته دی ویو د مرغومي په میاش کې تر 25 پوري دغه سی پیخي سب شوی.
اکثره سوداګر، پانګوال او صرافان چې تر برید لاندې راځي د هغوی د پیخي نسب او نه هم رجستر کوي. بیا زموږ معلومات خي چې یوازې د مرغومي په میاش کې مو د تختونې غلا او وسلوالو غلاو 25 پیخي درلودلې. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې یو صراف ټپي شوی، یو شهید شو او بل تنی څو ورځې وړاندې په لغمان کې شهید کړ شو.
په
افغانستان کې سوداګر او پانګوال په وړاندې امنیتي ننګونې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال له دغه هیواد څخه نورو هیوادو ته کډو کوي او خپلې پانګې هم بهر ته ولېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول اقدامات طبیعي ګڼي او وایي چې پانګونه مسؤول چاپېریال ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو یو کارپوه کیس محمدي وایي چې ناسم امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې پانګوال پانګونې ته زړه ښه نه کوي.
دوی خپل لایسنسونه او جوازونه بند کړي، نور هیوادونو ته ورشي، خصوصا په هغه شرایطو کې چې ډېرو هیوادونو د پانګونې د جذبولو لپاره ښې زمینې مساعدې کړي دي. نو د افغانستان نه ډېر زیات پانګوال مخ په مهاجرت باندې دي او د دې هیواده وځي. له بله مرغه د افغانستان د کورنیو او د نننیو چارو وزارت په دې نه دی توانېدلی چې د دغه رقم جنایي پیښو مخه ونیسي، د دې ګراف د حقیقت کې او یا هم دې سره مبارزه وکړي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ترڅنګ د جمهور ریاست د ټاکنو د بهیر وګړیدل هم دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت باندې ناسم اغیزه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو پر اساس ته 12% پورې په دغه هیواد کې کاروبار کم کړی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د نیول شو غړو محاکمه په عادلانه توګه سرته نه رسول کیږي. لیسا شلاین رپورټ را لیږلی، سید سلیمان شایدر ته در اوروي.
د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي چې په زیاترو مواردو کې د اسلامي دولت یا داعش د نیول شو غړو سره د هغوی د محاکمې په دوران کې په سمه توګه انصاف او عدالت نه کیږي او د عراق په قضایه پروسه کې نړیوال نورمونه نه مراعاتېږي. دا رپورټ په عراق کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډه لیکلی دی او د 2013 میلادي کال د مینا تر 2013 میلادي کال د اکتوبر پورې د داعش یا اسلامي دولت د نیول شو غړو د دوسیو د چړل پر بنسټ تیار کړی دی. رپورټ وای دا خبره سمه ده چې د داعش وسلوال د خپلو پراخو تیریو او ظلمونو جواب باید ورکړي، خو په عین وخت کې دا خبره هم ډیره مهمه ده کوم داعشیان چې پر نورو باندې د تیری په تور نیول شوي دي او باید په عادلانه او منصفانه ډول په محکمو کې محاکمه سرته ورسول شي. پر بنیادی انصاف او عدالت باندې باید خپل سترګې څوک پټې نه کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وان جیرمی لارنس ویل دا رپورټ په عراقي محکمو کې په مستقل ډول د داعش د 1940 نیول شو غړو د محاکمې د څارنې او مراقبت په وخت ترتیب شوی. دا کسان د عراق د تروریزم د قانون لاندې له نیول کېدو وروسته محکمې ته راکش شوي وو.
Under the anti-terrorism legal framework,
the terrorism zat qanun de utakali huquqi chaukat danna mamulan de wo terrorist sazman de ghurdum hakime p khatir jodegi pade ki haq kasan ham shamiligi chi ay pa mustaqimat hoga pa nur khalko band zalm aw te rekdi aw ya da che de zalm pa irtikab ke la nur sara barkha ghasti pade jumla ki haq kasan shamil di che la nur hawadun iraq تراغلیو او د داعش سره یا په زور او یا په خوخه ملګری شي وو چې فعلاً د محاکمې اعلان دي. په رپورت کې راغلی دي چې ملزمان مدافع وکیلانو ته لکه څرنګه چې د قانون سره سم لازمه ده لاسرسی نه لري. پر قاضیانو باندې فشار زیات دی. ملزمانو ته څوک وخت نه ورکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره دلایل وړاندې کړي او کوم شواهد چې حکومتي قواوو د هغوی په خلاف وړاندې کړي دي چیلنج کړي. لارنس امریکا غږ ته وویل چې د عراق موجوده عدالتی سیستم په منصفانه او عادلانه توګه نه تطبیقیږي، مدعا علیهان سره یو شان سلوک نه کیږي. موږ په خپلو سترګو ولیدل بې له دې نه چې پوره انصاف ورسره وشي د محکمې قاضي د داعش یو نیول شوی غړی د مرګ په سزا محکوم کړ. د محکمې لخوا ټاکل شوی مدافع وکیل موږ ته وویل په کوم ورځ چې دا سړی د اعدام په سزا محکومېده او قاضي حکم صادرو ما ته اجازه چاره نه کړه چې خپل موکل سره وګورم. ما د هغه دوسیې هم نوې مطالعه کړې. زما جورم چې غلې پادشم د ملګرو ملتونو دا رپورت وایي چې د اسلامي دولت د 1940 ملزمانو له جملې نه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوسیې څارلې دي یو څلور نه د مرګ په سزا محکوم شوی دي. په دې رپورت کې ویل شوی دي چې عراقي چارواکي په اکثر مواردو کې د داعش له نیول شوو کسانو نه په زور او جبر اعتراف اخلي او بیا د هغوی خپل اعترافونه د شواهدو په توګه په محکمه کې استعمالوي او انساني حقوق یې تر پښو لاندې کوي. داسې محاکمې نه کیږي چې کم تر کمه ورنه د انصاف او عدالت بوی راشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
په امریکا کې نوې سرویګانې ښایي چې د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید برنی سینډرز په ګوند کې د نورو کاندیدانو نه ښایي مخکې شي. سینډرز د هغو کاندیدانو د جملې نه دی چې د دیموکرات ګوند مخکخه کاندیدات ګڼل کیږي. د دیموکرات ګوند د آیوا په انتخاباتي غونډه کې به دا تر یو حده څرګنده شي چې په دغه ګوند کې به د ولسمشرۍ د مقام د کاندید په توګه څوک وټاکل شي. پام وکړئ د جیم میلن د رپورټ ته چې زه نظرانه یوسفزی درته در اورم. برنی سینډر هڅه کوي چې د آیوا په غونډه کې د تر ټولو مخکې شي. هغه یوې غونډې ته په وینا کې ویل دا زه په ډاګه وایم او په دې خبره کې هیڅ شرم نه لرم چې ویم زموږ حکومت بل د ملک د کارګری طبقې حکومت وي. زه هم د دغې طبقې سره تعلق لرم. د یادونې وړ ده چې سینډرز هیله لري چې د جو بایډن په مقابل کې به بری ترلاسه کړي. دا وخت بایډن د نورو کاندیدانو نه مخکې دی. برنی د ډیر وخت راهیسې دا ادعا کوي چې هغه د دیموکرات ګوند یوازې هغه کاندید دی چې ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکولی شي. برنی ویل راتلونکي ولسمشر ته به یو داسې ملک په لاس ورځي چې هغه په منځ کې ویشل شوی دی. نو زه به دا مشوره ورکوم چې موږ وخت نه لرو چې یو کس دې ولسمشر وټاکلی شي د هغې نه وروسته دې په دغه دندې وروزل شي. په کار ده چې موږ یو داسې کس وټاکو چې هغه د دې ټولو چیلنجونو سره مقابلې ته تیار وي. د یادونې وړ ده چې د آیوا په انتخاباتي غونډه کې یو د دیموکرات ګوند یو بل کاندیدا الیزابت وارن هم د هیلری چې هغه به وګټي. هغه وایي چې د هغې په ګټلو سره به یو بدلون مخې ته راشي. په امریکا کې د چارو کارپوهان وایي چې دا وخت برنی سینډرز او جو بایدن هغه دوه کاندیدان دي چې کولای شي سخته مقابله وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د متحده عربي اماراتو په شمول د خلیج عربي هیوادونو چې په انعوي ډول ډېرې زمانې نه د لندن سره نږدې سیاسي او تجارتي ملګرتیا ساتي، اوس په دې سوچ کې لویدلې دي چې د اروپای اتحاد نه به د برتانیې وتل په دوی باندې د سوداګرۍ په برخه کې څومره مثبته اغیزه وکړي. ایډوارډ یاراین رپورټ را لېږلی، سید سلیمان شاهی درته دراوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده برتانیا د مخکنی پلان سره سم د شنبې په ورځ د جنوري په 1 د اروپایي اتحاد له غړیتوب نه په بشپړه توګه وځي. د عربو په مطبوعاتو کې له خپرو شوو رپورټونو نه داسې څرګندېږي چې سعودي عربستان، مصر، متحده عربي امارات او یو ګڼ شمېر نور عربي هیوادونه چې برتانیا یې له ډېرې زمانې نه خپل نږدې انډیوالان ګڼي، په دې خبره خوشحاله دي چې د اروپایي اتحاد نه له وتو وروسته به برتانیا منځني ختیځ ته بیا متوجه شي او له عربانو سره بیا پخوانۍ سیاسي او تجارتي اړیکې وده وکړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي ممکن چې پخپله په برتانیا کې هم د عربو سرمایه ګذاري پراخه شي. دا د اماراتی تاجر خلف الحبتور غږ دی. الحبتور چې په دوبۍ کې د څو غټو غټو هوټلونو څښتن دی، د عربو او لویدیځو هیوادونو له مطبوعاتو سره په وروستیو مرکو کې ویلي، کله چې برتانیا له اروپایي اتحاد نه ووځي په برتانیا کې به سرمایه ګذاري او پانګه زیاته شي او په اماراتو کې به هم د تجارتي کاروبار نرخ راولویږي. د سعودي عربستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې عرب نیوز په 2018 میلادي کال کې په یوې سر مقالې کې لیکلي وو که برتانیا له اروپایي اتحاد نه ووتله او د پیسو نرخې راولویده، په عربي ملکونو کې به په ارزانه بیه د کار او روزګار لپاره فرصتونه مساعد شي. د عربو په سوداګرو باندې بیا په کم نرخ د خپلو تجارتي کمپنیو د پلورلو لړۍ پیل شي. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر خاطر ابودیاب امریکا غږ ته وویل چې له اروپایي اتحاد نه له وتو وروسته به برتانیا په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو په خاطر حتما کاروبار اچولی دي. انډیوالي پخه ده، خو عربان به کوشش وکړي چې ځانونه برتانیې ته نور هم ورنږدې کړي. په واشنگټن کې د خلیج د چارو څېړونکی پروفیسر تیوډر کاراسیک وای فکر کوي چې عربي هیوادونه به کوشش وکړي چې په برتانیا کې خپلو پانګونو اعظمي استفاده وکړي. برتانیا به وهڅوي. نوموړي وویل لندن همدا اوس لګیا دی خپل ستراتیژیکي ګټې ارزیابي کوي او له مصر او عمان سره یې مامورانو په خبرو پیل کړی دی، خو شاید چې د یمن، ایران، لیواند او لیبیا په شمولي د ځینو حساسو مسایلو په وجه نن شولا یا ټاپو وزمې په 2018 میلادي کال کې د سعودي عربستان، اماراتو او مصر سره د لانجې د راپورته کېدو او د اقتصادي بندیزونو د لګېدو په تعقیب ولیکل، داسې ښکاري چې برتانیا په سیمه کې د قطر د ځینو کارونو نه خوشحاله نه وي او ممکن چې د نورو عربي هیوادونو په مقابل کې په ملاتړ کولو باندې له سره غور وکړي. د مختلفو عربي هیوادونو لپاره لندن د جنگ میدان ګرځېدلی، خو لندن په عمل کې تل امریکا سره د نږدې ستراتیژیکي اړیکو په ساتلو ټینګار کړی او له نورو اروپایي ګاونډیانو سره به هم شاید خپله ملګرتیا خوندي وساتي. د خاطر ابودایا په وینا اروپایي هیوادونو لکه فرانسې، جرمني، هالنډ او بلجیم په متحده عربي امارات خپل پوځونه ځای په ځای کړي دي، خو برتانیې برخلاف له امریکا سره یو ځای په بحرین او قطر کې خپل عسکر اچولي دي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم لندن ته سفر کړی و او د برتانیې د صدر اعظم بوریس جان سره په خپلو خبرو کې د برتانیې او مصر ترمنځ د نږدې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکو په ټینګولو تاکید کړی و. دا وخت څومره سرمایه چې برتانیې په مصر کې کړې بل کوم هیواد نه ده کړې. خو د واشنگټن د ملي مدافع پوهنتون استاد پال سلیوان امریکا غږ ته وویل برتانیا په دې هڅه کې ده چې د اروپایي اتحاد پر ځای له عربانو سره خپلې تجارتي اړیکې پراخه کړي، خو له اروپایي اتحاد نه به وتل پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه ځکه وکړي چې عربي نړۍ د اروپایي اتحاد بدیل ګرځېدی نشي او ممکن چې بهرنۍ نړۍ ته د برتانیې لخوا د ګاز او تیلو صادرات هم د دې سبب شي چې عربان به پریشان شي. سید سلیمان شاه، امریکا، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د خوست والی ویلی غواړي چې په دغه ولایت کې شته دری مدرسې له دولت سره رجستر او بیا د ستونزو د اواري لپاره کوټلي ګامونه واخلي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د خوست د معارف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول څه باندې 400 دینی مدرسې حساب شوي. په دغو کې زرګونه زده کوونکي د دینی علومو پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې لیات شمیر څخه یوازې 12 دینی مدرسې له دغه ریاست سره ثبت شوي او نورې پرته له دې چې د پوهنې وزارت قوانین پر ځان ومني فعالیت لري. د نصیر احمد روخان په وینا سره له دې چې له معارف سره د راجستر په صورت کې د دینی مدرسو ټول لګښتونه د دولت پر غاړه دي، خو بیا هم لوی اکثریت مدرسې دې کار ته نه حاضرېږي.
یو به وتونېږي دوی چې په مالي لحاظ یوه مرجې پیدا کړي، موږ به دوی تمویلوو، امکانات به ورکوو، او پای نه حال کې دا دلته د نظام د ټینګښت سره هم مرسته کوي چې دلته به ولسونه او خلق په مجموع کې د نظام سره په دغه برخه کې همکار اوسېږي. ولې متاسفانه تر اوسه نه د پوهنې ریاست آماده شوی او نه دوی دې ته وادار شوي دي چې موږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې شي.
که څه هم په خپل د دینی مدرسو مسؤلین او استادان له دولت سره د نه راجستر د لامل په اړه له رسنیو سره نه غږیږي، مګر د ځینو سرچینو په وینا د وسلوالو طالبانو د فشار له امله دغه کار ته غاړه نه ږدي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې د طلب العلمانو یوې راټولېدنې ته یې خبرې کولې، د دینی مدرسو له مسؤلینو او مدرسانو وغوښتل چې د مدرسو په راجسترولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
هر څه باید د نظام تر چتر لاندې وشي، او که چېرته په نظام کې مشکلات وي، کمزوري وي، هغه کمزوري به د همدغه مدرسو، مسجدونو، مکتبونو له لارې د اصلاح او د دعوت له لارې کېږي، نه د ټوپک له لارې، نه د زور له لارې، نه د خشونت له لارې.
سربیره پر دې چې نه راجستر شوی مدرسې د استادانو د معاش او د نورو لګښتونو په برخو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له مدرسو د فارغیدونکو زده کوونکو د فراغت سندونه هم د باور وړ نه بلل کېږي. د دې ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوي زهر الدین آشنا راډیو ته وویل که مدرسې له دولت سره په قانوني توګه ثبت شي، د اقتصادي ستونزو د حل تر څنګ به د فراغت له قانوني اسنادو هم برخمنې شي.
همداسې استفاده کوي لکه څنګه چې د یو مکتب د 12 نه څوک فارغیږي یا د 14 نه فارغیږي یا د 16 نه، همداسې به مدارس هم که چېرته رسمي شي د دوی سندونه به اعتبار ولري او دوی د پاره به دایمي ګټي وي.
د دې ټولو تر څنګ د ودانیو له پلوه هم د دغه ولایت د دینی مدرسو اړتیاوې نه دي پوره شوې. دوی د درسي او د غرض د زده کوونکو د اوسېدو په برخو کې د خونو له جدي کمښت سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په فراه کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین د امنیتي ننګونو سره مخ دی. خوشحال زلاند رپورټ را لېږلی.
په فراه کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پای ته ورسید. ټاکل شوی و چې د دې کمپاین په لړ کې کابو 2 لک او 8000 تر 5 کلونو شکته ماشومان په فراه کې واکسین سي، خو د فراه د عامه روغتیا رئیس عبدالجبار شایق وایي د دې ولایت په ځینو نامنه ولسوالیو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بندیدو په پایله کې زیات شمیر ماشومان د پولیو واکسین څخه به برخې پاتې شوي دي.
دا ننګونه فعلاً موجود ده او موږ کوشش کوو هغه تیمان چې کلینیک پر کلینیک توظیف دي د آگاهی دهی د مسؤلینو دخوا ټول کوچنیان والدین واسو چې خپل کوچنیان هغه کلینیک ته یوسي. همدارنګه موږ په دا واکسین په دا کمپاین کې موږ یو تعداد زیات په شکل د موقتی تیمون مستخدم کړي. په هر ولسوالۍ کې تقریبا د تون نیولې تر 12 تیمون مستخدم کړي چې هغه هم کوچنیان تر رسیدګي وکړي.
د فرام رستیال والی مسعود بختور وایي د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بندیدو په پایله کې 2 تر 5 کلونو شکته ماشومان د فرا په بکوا ولس والی کې په تلپاتې ګزان روز دیسول. د نوموړي په وینا د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بیرته آزاد کولو لپاره یې هلې ځلې ګړندې کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو زموږ خبرونه اوریدلې، موږ تاسو نه اجازه غواړو. د دری برخي اوریدل مپاتې کوي. د خدای پامان.